The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
در مون اوریدونکو او کتونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یا واسطه خبری خبرونه ده. نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 26 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې ننیمی او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجه سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یا واسطه خبری خبرونه کې زم ستاسو قربنا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شرغلاست ویایو. تاسو لپاره تفصیلی رپورټونه لرو، خو ول درته وړاندې کوو سیده خبرونو سرټکی سدي.
افغان چارواکي وایي د هیواد په ختیځه برخه کې د داعش تنربا ډلې پر ضد په عملیاتو کې تر اوسه لږ تر لږه 135 وسلوال وژلي دي.
او عراقی فوزی چارواکی وای فلوجا شارې د داعش تندروی ډلې زخه په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستی. په عراقی فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوطه مرکز وو.
او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری نن په داسې حال باندې د برتانیې سفر کوي چې په دغه هیواد کې اولس د یورپی یونین نه د ځان لکېدو په حق کې رای ورکړې ده، او د دې یو شمېر په دغه سیمه کې مالی او اقتصادي اثرات مخې ته راتلل شروع شوي دي. پاکستان وای د یورپی ټولنې او د برتانیې سره به یې اړیکې پر ځای وي. او د دې تر څنګ به تاسو په دې خبرونه کې دا هم اورئ چې د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې هندوانو او سکانو د درې مندرونو او د یوې ګوردوارې د ورانولې رپورټونو یا خبرونو راتلو وروسته احتجاجونه کړي.
قدرمن اوریدونکو، همدا او د دې سره یو شمیر نور رپورټونه به تاسو ته په خبرونه کې په تفصیل وړاندې کوو. موږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. راځو خپل اولنی رپورټ اړخته. ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي چې د سلورو ورځو راهسې روان ځمکني او هوایی بریدونو کې د دولت اسلامي یا داعش تنربا ډلې لږ تر لږه 135 وسلوال وژلي دي. په وژل شوو کې ځینې مهم کمانډران هم شامل دي. دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې د ننګرهار په اکوټ ولسوالۍ کې شوي دي. نور حال پی د افغانستان ندری ریډیو خبریال حقمل روان راکبی.
د ننګرهار ولی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کوټ ولسوالۍ کې د ایش وسلوال سخ ځپل شوی، او همدارز افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه پورې
کوم طرفات دشمن ته اوښتې تقریبا 131 کسان دشمن لمنزلاندی چې تقریبا شپږ دیر شي په مستقیما جنگ کې او انځنوي په هوایي ګزارنه کې شوي. دشمن ته قوي ضربه رسېدلې ده، ولې عین وخت کې موږ هم شهیدان لرو. تقریبا زموږ 12 کسه شهیدان دي او 18 کسه زخمیان لرو.
هم داراز د ننګرهار ولی هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګواکې د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسی خلک لازان سره بیولي وو. بلخوا په ننګرهار کې د څلورمې پلې لیوا کمانډان جنرال محمد نسیم سنگین په کوټ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا د ایش وسلوالو ته د امنیتي پوستو د پرېښودو په غبرګون کې وړاندې داسې وویل:
ولایت ننګرهار اطمینان دادیم کې ولسوالۍ کوټ
دای وای د ننګرهار ولایت خلکو ته ډاډ ورکوم چې کوټ ولسوالۍ 90% سیمه د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، او په هغه 10% سیمه کې چې د ایش وسلوال میشت وو غوښتل یې تر تسلط لاندې سیمو ته پراختیا ورکړي. موږ یې اوس مهال مخه نیولې ده او تر اوسه یې هیڅ سیمه نه ده نیولې.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قمندان زړور خان زاهد په کوټ ولسوالۍ کې د کافي امنیتي سرتیرو د موجودیت ډاډ څرګند کړ او زیاته کړه 200 امنیتی سرتیری چې په درنو وسلو سنبال دي د سیمې د امنیت د ټینګښت په هدف ورسېدلې دي. امنیا کمانډان زړور خان زهید په دې خبری کانفرنس کې داسې وویل
200 زیات تعداد نفر دی، هغه 200 نفر مکمل په تجهیزاتو باندې تنه خالي نفرو ته ماش نه ده ورسوی دي، د پیکا راکټ تشکی کلاشینکوف ټول امکانات باندې دوی سنبالي او دا به له پخوانه ډېر ښه تقویه کېږي او حمایه کېږي به
د یو بل خبر لمخې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د ملا جنت ګل په نوم د طالبانو د یو قمندان په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. داعش او وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادو رپوټونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ او شمال کې په داسې حال کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي چې تېره ورځ د افغانستان ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي و چې وسلوالو مخالفینو ته به د دې اجازه ورنکړي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
درمو اوریدونکو او کتونکو تاسو د حکمل روان ریپورت کې تفصيلات واوریدل. هم په دې حقله ورستي معلومات درته وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده سید ننګهار ځای خبريال شیرشاه هم درځي اخستی دي تاسو ته وړاندې کوو.
د ننګرهار والی او د ننګرهار حکومتي چارواکي او امنیتي چارواکي پرون شپه 8 بجې یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا ارقام وړاندې کړي وو. ونن تازه ارقام دا و چې نن مازیګر یو ځل بیا دوی داوه کړې ده چې په کوټ کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا څلور هوایي بریدونه ترسره شوي دي چې تر 130 تنو پورې داعش وسلوال وژل شوي دي. دا یوازې د حکومتي اړخ یو ادعا ده، تر اوسه پورې داسې کوم منابع او دا ارقام نه دي تایید کړي، خو د سیمې خلک هم وایي چې په دې جنگ کې او جګړه کې داعش ته ډېره زیاته درنه مرجوب لا وخته ده او هم ولسي خلکو ته د دوو ماشومانو یوې مېرمنې په ګډون څلورو ملکي وګړو شهیدان شوي دي او 12 نور ټپیان دي. دوی کورونه د داعش وسلوالو له لوري سوځول شوي دي او په سیمه کې په احمد خیلو کې او سپاهي کې جګړه اوس هم روانه ده او په غدخته کې حکومتي او داعش ځواکونه یو بل ته سره
ځنی مطبوعاتي رپورټونه راغلي دي چې د داعش وسلوالو بیا دغلته ځنی امنیتي پوستې نیولې، په دغه اړه څه معلومات لري؟
په اول شپه باندې چې کله داعش وسلوالو بریدونه کړي وو یو څه د محلي پولیسو پوستې نیولې وي او ما وو چې ځنی کورونه هم سوځولي وو چې داعشیانو داسې داوا کړي وو چې دا د اربکیانو کورونه وو، د ملي پاڅون کوونکو کورونه وو. خو په هر حال هلته په سیمه کې خلک وایي چې دا د ملکي وګړو کورونه وو او دوی چې دوه ماشومان یو یې حلال کړی وو او بل یې هم پوتوره باندې وهلی وو، نو هلته وایي چې د سیمې خلک د دې وحشت نه ډېر په تنګ دي او دا کاملا یو ظالمانه عمل بولي.
د داعشیانو د شمیر په حق لکه پښتنه وکمه داسې اندازې لګي څومره شمیر کې دي او دا بیا ځایي خلک دي که بهراني خلک پکې هم شته دي؟
داعشیانو په اړه خو حکومتي چارواکي چې کوم ارقام وړاندې کړي دي وړي ویلي دي چې دا په حدود د 600 کسو په کوټ باندې حمله کړې وه. امانن چې په سوشل میډیا کې په کومو پوسټونو باندې د داعش پلویانو پوسټونه کول نو زینو ادعا کوله چې په دې برید کې یوازې 150 کسو داعشیانو برخه اخیستې وه. زما په فکر دا دواړه نوري چې دي مبالغې نه کار اخلي، ممکن د دې په منځ کې څه شمېره وي، خو د سیمې خلک وایي چې هم ځایي خلک ځینې خلک ورسره دي او هم د ورګزو د کوزي پښتونخوا د ورګزو پښتانه ورسره دي. خو په مجموع کې وضعیت په کوټ کې اوس هم ښه نه ده او جګړه حالات لا جګړهیز حالت دی.
د کونړ په حق لسر رپورټونه راغلي چې هلته د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ سنخته شوې ده، په دغه اړه تاسو د ځای خلکو یې خبريالان نه ساوریدلی؟
او پرون رښتیا هم د کونړ ولایت سرکانو په سیمه کې هلته دوه وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه شوې وه چې په سیمه کې زمونږ همکارانو ویل چې د دواړه غاړې چې وي پاکستاني او افغاني طالبانو چې د دواړو غاړو نه دوه دوستانه وژل شوي وو خو تر اوسه پورې د دواړو غاړو ویاندانو ته نظر نه دی وړاندې کړی چې پخلی وشي چې دا جګړه په څه شي باندې رامنځته شوې وه او پایله یې څه شوه.
شیرشاه همدر سے ډیر ډیر مننه تاسو د ډیوی ریډیو سره خبرې وکړي او بیا به هم تاسو نه د کوټ او د سیمې په حق لا نور معلومات وخت په خخلو ډیر مننه تاسو
نوم ډیر زیات مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی او هم د افغانستان په حق لباندې یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو. افغانستان د نړۍ هغه یوازینی هیواد دی چې تر ټولو زیات د کوکنارو کرونده پکې کیږي او هم د هغې نه افیم جوړیږي. د افغانستان حکومت اوس یو نوی کمپین شروع کړی دی چې زمیندارانو ته یو شمیر مراعات ورکړي چې هغوی د کوکنارو کرونده پریږدي ځکه چې د افغانستان نه د ټولې نړۍ ته بیا دغه افیم برآمد کیږي او اوس هم دا د افیمو یوه غټه ذریعه ده. افغانستان کې یو شمیر وسله والا ډلې په ډیرو سیمو باندې کنټرول لري. د حکومت عملداری چې په کومو ځایونو کې نشته دی هلته کې اوس هم ډیر خلک د کوکنارو فصل کری او هم دغه د هغوی د آمدن یو غټه ذریعہ هم ده. د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې د کوکنارو په فصل کې په ډیر حد پورې کمی راغلی خو وروستو چې کله په افغانستان کې حالات خراب شول یو ځل بیا د کوکنارو فصل زیات شو. رپورت پی د افغانستان نه د آشنا ټلویزیون خبریال وحید الله صافی راکوي. دغه رپورت به موږ تاسو ته ګران اوریدونکو لږو شیبو کې وړاندې کوو او د دې ترڅنګ به خپل اوریدونکو ته وایو چې د برتانیې د یورپی یونین نه د وتو کومه فیصله شوې ده د هغې څومره اقتصادي اثرات به نه صرف په برتانیا بلکې په یورپی یونین پریوزي او د دې ترڅنګ د نړۍ سټاک مارکیټونه هم ډېر پریوتلي دي. د دې تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو خو زموږ سره رپورت اوس تیار دی د وحید الله صافی چې د آشنا ټلویزیون خبریال دی دغه رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
نشه یې توکي د افغانستان او نړۍ لپاره لوی سرخوږی له هڅو سره سره ساکل هم د پخوانیو شمیرو ترڅنګ په 10000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده. کوکنار د افغانستان په ناامنه پتیره هلمند کندهار اوروزګان ننګرهار بدخشان او بادغیس ولایت کې زیات کرل شوې دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي که څه هم نړیوال ټولنې پتیره امریکا د نشه یي توکو په برخه کې زیاتې پیسې لګولې خو اغیزمن نه وي.
دلایل زیات متاسفانه وجود داشت. امسال ما
په خوشنۍ سره زیات لاملونه شته. په هغو ولایتونو کې چې ناامنی وه کچه یې لوړه شوه. همداشان د اوړي د ژر رسیدو له کبله لکه څنګه چې لازم و مونږ کوکنار ونه شوړاولای او د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د کوکنارو د اړولو بودیجه چې ژمن شوی و په خپل وخت رانه کړل شو.
په افغانستان کې د نشه توکو کښت او تولید ډېرې افغانان ته زیان رسولې. اوسمهال د افغانستان 12.1% وګړي په نشه توکو اخته او یا هم ورڅخه زیانمن دي چې په ټوله کې 3.5 میلیونه وګړي په نشه توکو اخته دي چې له دې ډلې 800,000 ښځې او 1 میلیون ماشومان دي. یوازې 110 مرکزونه دي چې په نشه توکو د روغ د کسانو درملنه پکې کیږي چې تر ټولو لوی په کابل کې د امید مرکز دی چې د 1500 کسانو د درملنې وړتیا لري. په دغه مرکز کې د درملنې ترڅنګ په نشه توکو اخته کسانو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي.
ما دا ټول ته دا پیغام ده ټول ځوانان ته په دې مشکل اخته دي سره شي مثلا د شپخانو ته خپل ځانونه تشبیک او جوړي کې او دا کارت آماده شي خدای مهربانه ته په خپل خپل خانوادګي ته سلام در شي خوشاله.
په افغانستان کې د تولیدونکو نشه توکو ارزښت 1 میلیارد ډالر اټکل شوی چې په دننه افغانستان کې یوازې 1 میلیارد ډالر قاچاقړونکو او بزګر ته پلاس ورځي. طالبان هم هر کال 550 میلیون ډالر د نشه توکو د تولید قاچاق اوشر او زکات څخه ترلاسه کوي. افغان چارواکي وایي چې د کوکنارو کرکیله تولید او قاچاق په ملي کرکچ بدل شوی دی.
مسؤلیت ملي، مسؤلیت
ملي او دینی مسؤلیت لرو. هغه څه چې زموږ په وس کې دي د بشریت د ژغورنې لپاره یې ونسپمو.
د افغانستان جمهوري ریاست هم د نشه یي توکو د لمنځوړلو لپاره ژمن دی.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې د مخدره موادو له قاچاق او کر سره جدي مبارزه وکړي. په دې برخه کې د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. دا مرکز د هیواد په کچه د قاچاقبرانو دوسیې څېړي او مربوطه ادارو ته سپاري.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده، او دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري هم او ګوري هم. د برتانیا د اروپایي ټولنې د وټو د فیصلې وروسته اروپایي ټولنې ویلي چې زر تر زره د جلا کېدو تیاریانی وکړي، او د پاکستان د بهرنی چارو سیکرټری اعزاز احمد چودري ویلي چې پاکستان غواړي چې له برتانیا او اروپایي ټولنې دواړو سره ښه اړیکې وساتي. په دې هکله نور تفصیلات ارشد حسین په رپورټ کې درته وړاندې کوو.
د سرکاري ټي وي چینل سره یو مرکه کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د برتانیې د یورپی اتحاد څخه د وتلو پریکړې ته خپل عکس العمل کې ویلي، دغه د برتانیې د اولس فیصله وه او پاکستان د هغې درناوی کوي.
اور پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے، تمام شعبوں میں تعلقات بھی جاری رہے گا. اب دنیا میں چونکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہمیں ضروری اقدامات ہوں گے وہ کرنے ہوں گے.
ہغوائی پاکستان غواړي چې د برتانیې او یورپی یونین سره خپلې اړیکې جاری وساتي، خو په نړۍ کې د بدلیدونکو حالاتو مطابق به پاکستان هم ګامونه اخلي. برتانیا د پاکستان یو مهم ملګری دی او هلته 2 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په روستو کې رامنځته شوی تاوتریخوالي په حقله د خارجه چارو د سیکرټري وینا وه چې په افغانستان کې امن د پاکستان او د سیمې دپاره انتهایی ضروري دی، او غواړي چې د افغانستان څخه د پولو د ښه سمبالښت دپاره یو طریقې کار پر ځای شي. هغه ویل د خلکو په ذهنونو کې دا غلط فهمي نه دی راتلل پکار چې ګنې پاکستان په سیمه کې بله کومه نوې لوبه کول غواړي. هغه وایي د پولې د سمبالښت د طریقې کار لاندې پاکستان غواړي چې د دواړو خواو څخه د خلکو تګ راتګ د قانون لاندې راولي، او که د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي معامله راپورته کیږي نو هغه د ډی جی ایم او په کچ هواره کړي.
افغانستان میں امن تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے طالبان کو بھی یہ پیغام واضح ہے ہماری طرف سے کہ میز پر آئیے، میز پر آ کے بیٹھ کر بات کریں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان طالبان کے خلاف بھی اور تمام دوسرے تموں کے ساتھ جنگ شروع کر دے، یا ادھر سے بھی یہ لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ ادھر بھجوا کے ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور وہ جنگ افغانستان کی پاکستان میں آ جائے اور پاکستان وہ جنگ لڑے افغانستان کی پاکستان کی سرحد پر یا پاکستان کی سرزمین پر، جب یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
ہغوائی افغان طالبانو ته پډاګه کړې ده چې په افغانستان کې تشدد په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، او باید چې خبرو ته کینی، خو پاکستان د طالبانو پر ضد جنگ خپل هیواد کې کول نه غواړي. او دا خبره افغان دولت ته هم واضح کړې ده چې جنگ د مسلې حل نه دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په روستو کې د ډزو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شوي دي، او افغانستان په پاکستان باندې تور لګوي چې افغان طالبانو ته په خپله خاوره خوندي جالي ورکړي دي. د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف پرون په خپل یو بیان کې ښکاره کړې وه چې پاکستان نه خو د بل کوم هیواد پر ضد غیر ریاستي عناصر کارول غواړي، او نه بل کوم هیواد ته دا اجازه ورکوي چې د ده په ضد پراکسیز او جنگوي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منوریدوں کو آو کتوں کو تاسو دا ارشد حسین پر رپورٹ کی تفصیلات واوری دی او ہم دا برطانیہ دا روپائی ٹولنیز دا وطلو روستا دا نڑی پا اقتصاد او پا مارکیٹون ہو باندی با سمرا اثر پریویزی پا دے حقل تفصیلات در توڑاندی کو زمر دا ہمکار محمد اکرام پر رپورٹ کی
پا مارکیٹ باندی تر ٹولو زیاد تا دے اثرات چھوی دی کو ٹولو نڑیوال مارکیٹون تو گورو دا ٹولنا غٹ چکم اثر شوے دے حغد برطانیے پا پاؤنڈ باندھ شوے دے دولس فیصد د برطانیے پاؤنڈ پر وتلے دے دا د کال نل سوا پنز اتیام راہ سے تر ٹولو زیات د برطانیے د پاؤنڈ پر وتل دی فوٹسی د فائنانشل ٹائمز سٹاک ایکسچینج تقریباً 3% را غور دے دلے دے د امریکی ڈاو جونز انڈسٹریل ایوریج شپک سوا او اتش پیتھ پوائنٹون را غور دے دلے دے برطانیہ با د نړۍ تر ټولو غټ شریک مارکیټ نه جدا شیا به پریدي، یعنی د یورپی یونین. دا به د یورپی یونین دننه هیوادونو ترمنځ د روزګارونو، مالی اساسو او د تجارتي سامانونو د آزاد وړو راوړونه جدا شي. گران اردن کو تاسو چې کوم رپورٹ واورېدو د دې صبر خبر درته یو ځل بیا هم وړاندې کوو چې پوره تفصیل به وي پکې چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو څه اقتصادي اثرات په یورپ او په برتانیا باندې په خپل باندې پریوځي. نن د امریکې او د نړۍ په یو شمېر مطبوعاتو کې د برتانیې د ریفرنډم په حق باندې هم ډېر لیکل شوی دی. زمنگا همکار سمینا احسن نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې تاسو وړاندې کوو.
د برتانیې د یورپی یونین نه د وتو د فیصلې په حق لا نن سبا په هر کچا ډیر تود بحث روان دی. د نړۍ لوی لوی اخبارونو هم په دې موضوع سیړنې، مضمونونه او ادارې لیکلې. هم د غشان یو ادارې د امریکا نیویورک ټایمز هم لیکلې. د ادارې عنوان دی د سکیورټی کنسیکوئنسز اف بریکزټ، یعنی د بریکزټ یا د برتانیې د یورپی یونین نه د جدا کېدو امنیتی نتایج. نیویورک ټایمز شروع کې وایي د برتانیې د دې فیصلې د اقتصادي اثراتو نه علاوه هم په نورو ډیرو اړخونو نتایج مخې ته راتلی شي. په هغې کې یوه خارجه پالیسي هم ده چې د دې د لاسه به د مغربي تنظیمونو او ایتلافونو هغه بڑنلی جال کمزورې شي کم چې د تیرو او یو کالونه د عالمی امن او ثبات ضامن وو. د دې سره سره دا وخت د امریکا صدر باراک اوباما د پاره هم ډیر سخت دی چې هغه تبا یو ځلې بیا یورپ او اوکیانوس په غاړه پرتو ملکونو سره خپلو تعلقاتو ته بیا نه کتلي. ګینې نو روس او چین به د دې حالاتو نه پوره پوره فائده اوچتوي. ادارې لیکي د دویم عالمی جنگ نه پس امریکا د برتانیې په پوره پوره مرسته د عالمی جنگونو ممکنه خطرات کمولو، جمهوري حکومتونو ته وده ورکولو، آزاد مارکیټونو ډاډګیرنې او په لکونو خلک د غریبۍ نه راوستو دپاره ډیر کارونه کړي. دغه ټولې کامیابیانې ترلاسه کولو دپاره ځینې ائتلافونه جوړ کړی شول، لکه د اتیشتو ملکونو فوزي ائتلاف نیټو، د اتیشتو ملکونو اقتصادي ائتلاف یورپی یونین چې د برتانیې د وتو نه پس به 20 ملکونو ائتلاف پاتې شي، عالمی بینک او عالمی مالیاتی اداره. په لنډه دا چې امریکا او یورپ په شریکه د موجوده نړۍ د پاره قوانین او اصولونه وټاکل. نیویورک ټایمز وایي که څه هم دغه ائتلافونو د دویم عالمی جنگ نه پس ډېرې کامیابیانې موندلې، خو نن سبا یورپ د ډېرو اقتصادي مسلو او منځني ختیځ کې د جنگونو په وجه د کډوالو د ستونزو د لاسه ډېر ګډوډ هم وو. په دې حالاتو کې د برتانیې د ائتلاف نه د وتلو فیصله روس او چین د پاره ګټوره ثابتېدای شي. هغه داسې چې روس د وړاندې نه د نیټو کردار ته سپک لیدلې او یوکرین باندې حملې، فرانس کې سختریزه ډلو ته فنډینګ او بلکان نه تر شام پورې خپل فوزي طاقت د استعمال سره د دویم عالمی جنگ نه پس جوړه شوې د دنیا نقشه چیلنج کړي. بلخوا چین هم د روس سره په دې هڅو کې شریک دی. او نه یوازې جنوبی چین سمندر کې خپل کنټرول غځولو، بلکې ایشیایي ترقیاتی بینک جوړولو سره خپل اقتصادي اثر زیاتولو کوششونه شروع کړي دي. اداریه په اخیره کې لیکي د برتانیې دا ریفرندم د صدر اوباما د پاره لکه یو گزار دی، چې کله هغه اپریل کې لندن ته تللی و نو په برتانیې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو غږ کړی و. نیویارک ټایمز زیاتوي په کار ده صدر اوباما د فرانس او جرمنی نه علاوه د نورو دوو یورپي طاقتونو سره د دې ریفرندم پر شا محرکاتو باندې د پوهېدو او په نورو مسلو خبرې وکړي، او راتلونکي کې میاشت نیټو غونډه به د دې لپاره یو موقع وي.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. هم د برتانیا د ریفرندم وروسته سکل برتانیا د اروپایی ټولنیز جلاس و د دې وروسته په مارکیټونو باندې او په اقتصاد باندې څه اثرات دي او څومره اثرات اوس پر پریوتلی دي، په دې هکله زموږ د همکار محمد اکرام رپورټ درته وړاندې کوو.
په مارکیټ باندې تر ټولو زیات د دې اثرات چې ودی کټولو نړیوال مارکیټونو ته وګورو، د ټولو نه غټ چې کم اثر شوی دی هغه د برتانیې په پاوند باندې شوی دی. 12% د برتانیې پاوند پریوتلی دی. دا د کال 1915 راهسې تر ټولو زیات د برتانیې د پاوند پریوتل دی. فوټسی د فاینانشل ټایمز سټاک ایکسچینج تقریبا 3% راغورځېدلی دی. د امریکې ډاو جونز انډسټریل ایوریج 625 پوینټونه راغورځېدلې دي. په فیصدی کې دا 3.3 دی. او دغه شان اس این پی 500 د امریکې د 1500 کمپنو چې کم ایوریج دی هغه 0.4% راغورځېدلې دي. په ټوله دنیا کې $2 trillion په دغه یو ورځ باندې بیللی شوي دي، هغه بالکل ختم شوي دي. نو اثرات مالی اثرات ډیر زیات دي تر اوسه پورې. یو خو اولنې خلکو دا تمه نه لرله چې برتانیه به جدا کیږي. خلکو دا چې کم سرویګانې شوي هغې کې داسې ښکارېده چې برتانیه به په یورپی یونین کې دننه پاتې کیږي، نو هغې هم ډیر بد اثر رالی. په غټه کچه که موږ د دې اثر ته وګورو نو برتانیه به د نړۍ تر ټولو غټ شریک مارکیټ نه جدا شي یا به پرېږدي، یعنی د یورپی یونین. دا به د یورپی یونین دننه هیوادونو ترمنځ د روزګارونو، مالی اساسو او د تجارتي سامانونو د آزاد وړو راوړونه جدا شي. ځینې تجارتي مرکزونه به د برتانیې نه خپل دفترونه هغه یو سي، هغه به برسلس ته لاړ شي، فرانکفورت د جرمني ښار ته به لاړ شي، برلن ته به لاړ شي. نو ډېر تجارتي چې کوم دفترونه دي هغه به د برتانیې نه اوزي، هغه به نورو یورپی ملکونو ته لاړ شي. د مالیاتي مرکز په حیث په د لندن چې کوم رول یا کردار دی هغه به ظاهر خبره ده په خطر کې پریوزي. ډېرې نوکرۍ چې په برتانیې کې به وي د یورپی یونین سره تړلې شوې وي هغه به هم ټولې د برتانیې نه وځي. د دې سره بله یو خبره داره چې برتانیې ته په سفرونو باندې به اثر محدود وي، لکه ډېر زیات به نه وي. د هغې یو غټه وجه ده چې برتانیا د یورپی یونین د هیوادونو ترمنځ چې کوم د ویزې یو نظام و هغې ته به شنګن ویزه ویله، برتانیې په هغې کې نه وه، د هغې برخه نه وه. دی ځان له ساتی د دې له وجې په برتانیې به دغه اثر لږ کم وي. د دې تر څنګ که په امنیتي توګه وګورو نو په امنیتي توګه بیا به پر برتانیې دومره اثر نه وي، ځکه چې برتانیا یو نیوکلیر پاور دی، نیوکلیر هیواد دی. د نیټو چې کوم نارت اټلانټیک ټریټي ارګنایزیشن دی، یو غټ دفاعي تنظیم دی، د هغې مستقل غړی هم دی. او د دې تر څنګ د یو این یا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هم مستقل غړی دی. خو په مالیاتي توګه باندې به اثر ډیر وي. یو بل غټ اثر هغه په انټرنیشنل یا په دنیا کې چې کوم مخې ته راځي، په ډیرو اخبارونو کې هم دا خبره کیږي چې زیاته فایده کېدای شي چین ته به ورسیږي، ځکه چې له چین مخې ته یورپی یونین یو ډیر غټ اقتصادي بلاک و. هغې کې اوس درازونه رالل یا چاودی پکې رالل، نو هغه شان پاتې نه شو. بله برتانیې ته خپل دا یو مسله هم شته دی چې سکاټلینډ او شمالي آیرلینډ چې کومه مسله ده، دا د برتانیې د پاره اوس یو غټه مسله هم ده. سکاټلینډ او شمالي آیرلینډ په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړی و، او هغې اوس په دوباره حیران شوي دي. خاص کر د سکاټلینډ وزیر اول دا ویلو چې منګه خو په یورپی یونین کې پاتې کیدو او د دې د وجې چې کوم ریفرندم په کال 2014 کې شیبو هغه خو منګه د متحد یورپ په حق کې ورکړو او چې کوم ریفرندم مسله ختمه شوه وا چې دوی په برتانیې کې پاتې کیدل دغه د ریفرندم مسله به یو ځل بیا میست راځي د هغه د پاره یو ځل بیا هم دغه یو خطر پیدا شوی چې کېدې چې هغه یو ځل بیا د ریفرندم غوښتنه وکړي.
تاسو ډیر مننه اکرام.
ډیر مننه.
قدر من اوریدونکو او کتونکو وس یو بل رپورٹ درته وړاندې کوو. سی عراقی فوزی چارواکی وای سی فلوجا شارې د داعش تندروی ډلې ز په مکمل توګه په خپل کنټرول کې اخستې. په عراق کې فلوجا شار د داعش تر ټولو مضبوطه اډاوه. په دې حقله تفصيلات درته وړاندې کوو زموږ د همکار ارباب محمود په رپورٹ کې.
د عراق یو اعلی پوزی کمانډر لیفټنټ جنرال عبدالوهاب السادی ویل دی چې د فلوجه ښار یا د داعش یا د اسلامي ریاست د وسلوالو نه آزاد کړی دی.
وسط حي الجولان حي الجولان تم تطهير
الجولان د علاقې نه زده اعلان کول غواړم چې دا سیمه آزاد کړی شوې ده. مرکزی پولیس د فلوجه نور علاقې هم را آزاد کړی دي. نو زه د عراق ولستم مبارکي وایم او د فلوجه د جنگ د ختمېدو اعلان هم کوم. السادی وای دا عملیات د مئی د میاشتې په اخره کې شروع شوی وو. د امریکا په مشرق کې ائتلافي ځواکونه او شیا اکثریتي نیم پوزي غړي د عراق د ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي.
شکر نو طیران الجيش والقوة الجوية ضمن وزارة الدفاع والشكر الموصول.
السادی وای موږ د عراق د هوایي پوز او د امریکا په مشرق د ائتلافي ځواکونو خصوصي شکریا ادا کوو. په دې جنگ کې د دوی ډیر اهم رول وو. یوازې د ائتلافي ځواکونو په بمباره کې د 600 نه زیات تندرو وژل شوې دي. که ائتلافي ځواکونه نه وو نو جګړه به لا نور ډیر وخت اغستې وو. فلوجا د سر ښار بغداد په مغرب کې په کم نه کم 50 کیلومتره لرې پرته ده. دا ښار په کال 2014 د جنوري په میاشت کې داعش نیولې وو. تندرو ډلې اوس هم د ملک لوی ښار موصل په شمول د شمال او مغربي عراق په اهمو علاقو قبضه لري. د فلوجا د جګړې لوجې په سونو خلکو د خار نه کډی کړی دي او دوی د فلوجا نه 1.5 کیلومتر لرې کیمپ کې پناه اخستې ده. ځینې خلکو د خوراک اوبو او دوایانو د نشټوالي لوجې د فلوجا خار نه کډی کړی وي. داعش ځینې خلک د لوګې او تندې سره هم وشلې دي. ډېر کډوال اوس هم خیمه نه لري. بلخوا په شام کې هم کوردی اکثریتي ملیشا او د امریکا په مرسته د شام جمهوریت پلوه ځواکونو د منبج خار په دوس ودانې د قبضې وروسته د خار په اړخ ته د پرمختګ داوه کوي. د شام د جمهوریت پلوه ځواکونو یو پوزي کرنس شمال د روانې جګړې په حقله وای علاقه کې جګړه روانه ده.
حاليا سيطرنا على المطاحن وبلشنا بقتال الشوارع
مونږ په میلیونو قبضه کړې ده او اوس د داعش سره په لارو کوڅو کې جګړه روانه ده. په خار کې دوی ماینونه خښ کړي دي او د جګړې لپاره یې کندې هم کنیستې دي. منبج د داعش یو مضبوطه علاقه ده او دا د شام او ترکی سرحدي علاقې او د رقا تر منځ د داعش د وسلوالو د رصد اهمه لاره ده. څېړونکو وایي که منبج د داعش نه واخستې شو نو دا به یو غټه کامیابي وي. امریکې د شام جمهوریت پلوه ځواکونو سره 300 خپل پوزونه هم شامل کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د خبر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په سر جوړه شوې کمیټې خو تر اوسه پورې چې کوم ریکمنډیشنز یا سفارشونه مخې ته نه دي راغلي تر اوسه پورې کومه فیصله هم نه ده شوې. خو د پاکستان په میډیا کې ځینې داسې رپورټونه راغلي دي چې په قبایلی سیمو کې دغه اصلاحاتي کمیټې د نظام عدل د پرځای کولو سفارش کړې ده. ځینې رپورټونه په میډیا کې وایي چې د نظام عدل سره به په دغه ځای کې اف سی آر لری کړی شي او د دې ترڅنګ به یو بل ځای حکومتونه هم قبایلی سیمو ته وغځولی شي. د نظام عدل تجربه وړاندې په ملکن ډیویژن کې هم حکومت کړی ده. په ملکن ډیویژن کې نظام عدل څومره پورې کامیابی تر لاسه کړی دي او آیا دا د هغه ځای د خلکو د خواهشونو مطابق وو او کنه؟ هم په دې حق لباندې زمونږ په سواد کې خبریال فیاض ظفر د پېښور های کورټ پخوانی جج او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن خبر پښتونخوا یو غلی شیر محمد خان سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو او کتونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ننني پروګرام زایم ستاسو کوربه فیاض ظفر. په سوات او ملکن ډیویژن کې داړي ګډې نه وروستو دلته حکومت یو نظام شری نظامی عدل ریګولیشن نافذ کړی وو او هغه اوس هم روان دی. په فاټا یا کم قبایلی سیمې چې دي هلته د ایف سی آر د ختمې دو هلته هم داسې خبر روان دي چې هلته یو داسې نوی قانون راشي چې د عدلیې هلته ایف سی آر ختم شي او خلکو ته انصاف میلاو شي. په دې اقلا باندې نن مونږ دعوت ورکړی دی د پېښور های کورټ زوړ قاضي قانون پوه جناب شیر محمد خان، ایډوکیټ صاحب. له شیر محمد خان صاحب تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو. شیر محمد خان صاحب، مختصر راته ووایي چې په ملکن ډیویژن کې شری نظامی عدل ریګولیشن دا قانون چې دی دا کله نافذ شوی دی او د کم وخت نه دلته کار کوي او څنګه کار کوي؟
دا څه دی چې دلته خو د شریعت د نفاذ لومړنی قانون چې دی په کال 1994 کې راغلی و، بیا هغې کې ترمیم شو، بل راغی په کال 1999 کې، او بیا د هغې نه پس چې دی نو دا چې اړی ګړی وشو په دې ملک کې تخریب کاری وشوه، نو دا په 2009 کې دا موجوده قانون چې دی دا دلته دی وطن ته راغلی یم پوره ملکن ډویژن ته چې په اوو ضلعو باندې دا محیط دی او دلته مطلب چې دا قانون لاگو دی.
شیر احمد صاحب، دلته چې کوم قانون پوه خلک دی یا د عام خلکو چې کوم کیسونه دي هغه دا خبره کوي چې دلته چې کوم قانون دی او د پاکستان په نورو سیمو کې چې کوم قانون دی په هغه کې اس قسمه بدلون نشته؟ دا حقیقت دی.
داسې دی چې دی کې بالکل ځکه چې کوم عدالتونه په هغه علاقو کې کار کوي چې کوم د دې ډویژن نه بهر دي نو د هغې اختیارات ټول هم د سیشن ججانو سره دي، سیول ججانو سره دي، او هغه اختیارات دلته هم د هغه ججانو سره دي. خو تش دا ده چې دلته نمونه بدل دي، دلته ولا ضلع قاضي سیشن جج ته وایي، اضافي ضلع قاضي ایډیشنل سیشن جج ته وایي، اعلی علاقه قاضي سینئر سیول جج ته وایي، او علاقه قاضي سیول جج ته وایي. او بل دې باندې یو پابندي لګېدلې ده چې تاسو کله هم یعنی یو فیصله کوي نو کفرس کې په یو قانون کې یو خبره هر څه لیکلی شوی وي خو که د شریعت خلاف نو تاسو به شریعت له اهمیت ورکوي او هغه قانون چې دی هغه به یو طرف ته کوي. دغه هم فرق دی.
ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د کم نور قاضیان چې کم په پېښور کې اسلام آباد کې کراچۍ کې ناست دي هغه چې په کم کتابونو باندې فیصلې کوي، کم کتابونه ګوري، نو په هغه کتابونو باندې دلته په دې ملکن ډیویژن کې هم په شریعت نظام کې فیصلې کوي.
د هغه وجه دا ده چې په دې ملک کې داسې یو قانون اوس نه دی پاتې چې هغه د شریعت خلاف دی، ځکه چې دلته کې د وفاقي شرعي عدالت د جوړېدو نه پس کم قوانین چې غیر اسلامي وو هغه چیلنج شوي دي او هغه اسلام طرف ته مطلب چې مایل کړی شوي دي، نو دلته هیڅ قانون نشته. نو په دې وجه د دې عدالتونو او د لاندې عدالتونو بنیادي طور هیڅ تمیز او هیڅ فرق نشته.
په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، په نور ښارونو کې مونږ اورو چې فوجداری وي که دیوانی مقدمې وي هغه شل کاله لس کاله چلیږي. دلته په دې شری نظامی عدل کې څه پیریډي ورکړی چې په دونو وخت کې به ختمو؟
یقینا دی کې داسې ده چې د مقدمې د فوجداری مقدمې د تفتیش لپاره هغې ټایم ورکړی دی چې دا به 15 ورځې او بیا چې عدالت کې چالان داخل شو نو 4 میاشتې ټایم هغې له ورکړی فوجداری قانون ده. دیوانی مقدمو له هغې 6 میاشتې ټایم ورکړی دی او په هغې کې دا نور قوانینو کې چې کوم طریقه کار دی هغه لږ بدل دی. لکه یو سړی دا وکړي نو دعوې سره به خپل چې څومره دستاویزات دي او څومره مطلب چې د هغه شهادتونه دي د هغې بیانونه هغه به د دعوې سره شاملوي او مخالف فریق ته به نوټس ورکوي او هغه به هغې ته لیږي. دغسې چې کوم سړی جواب ورکوي هغه به هم دغه عمل باندې دغه کوي چې دا په نورو ضلعو کې نشته. نو دا بنیادي فرقونه چې 6 میاشتې دیوانی مقدمو لپاره، 4 میاشتې فوجداری لپاره دی ټایم ورکړی دی. خو عملاً که فرض که څوک په دې عمل ونه کړي نو نتیجه به صحیح نو هغه په دې باندې د قانون بیا خاموش دی.
مطلب قانون دا دی چې 6 میاشتې 4 میاشتې کې به دغه قضیه فیصله کیږي او کوونه شنه هم
سزا نشته.
نن سبا خبر راځي جی چې د وفاق چې کوم زیر انتظام قبایلی علاقې دی فاټا په هغه کې څوک چې ایف سی آر قانون دی ختم کړی شي، څوک چې دا د سوبید سره شي، هلته خبر روانه ده چې هلته هم د مرکنډ ډیویژن رنګې یو نظامي د ریګولیشن نظام دی الټنافس کلیشي او اف سی آر دی ختم شوی کلیشي تاسو غنئ چې الټ د پاره سبل څه قانون پکار دی هم د پاکستان د عام قانون الټ لاگو کیدل
وګورئ یاره جی زما خو رائے دادا چې د ټول ملک خلک پکار دی چې د یو لاس ګوتې چې څنګه سړې ګوري یا شانت په نظر ګوري په یو علاقه پسمانده د پکار چې زمنګ حکومت هغه د ترقې د پاره نظام کی ځکه چې دا تمیز چې دی چې یو ملک یو قانون وي د هغې په بل حصه کې بل قانون وي او هغه قانون داسې چې د ملک د آئین چې دی بنیادی هغه انساني او بشري حقوق چې دی د هغې حفاظت نه وي او د هغې حق خلکو ته نه ورکړی شوی د عدالتونو اختیار هلته نه وي نو دا مطلب دی چې لکه یو داسې معاشره شوه لکه د ځناور غوندې نو زما رایه دا ده چې د ملک چې څه قانون دی په کار چې په هغه علاقو کې وي او هغه خلک د دې نور علاقو د خلکو په شانتي مساوي انسانانو ګڼل شي او دغه حقونه چې کوم دي خلکو ته دغه غیته مور کوي
اف سی آر دې تاسو وایي
اف سی آر دې ختم شي
ډیر مننه جی او ورځونکو تاسو ورته چې شیر محمد صاحب وایي چې په ملکن ډیویژن کې کوم شهري نظام عدل ریګولیشن دی دا هم هغه قانون دی کوم چې د ملک په نورو برخو کې دی خو دلته صرف دا کړی دي چې د کوم ججان چې دي دا غو د شنجت د ضلع قاضي او سیول جج ته علاقه قاضی ویل کین دغه نمونه بدل کړی دی خودو به دا یو خبر وکړه چې دلته د سیول مقدمه د پاره شپږ میاشتې او د کریمینل مقدمه د پاره سلور میاشتې وخت ورکړل شوی دی چې په دې کې به د خلکو ته سمدستي انصاف ملويږي او دوی چې قبایلی کوم علاقې چې فاټا دي الته دي دوه مو چې بل نظام دی رایج نشو د اینه پاکستان لاندې چې د پاکستان په نورو سمو کې کوم عدالتي نظام دی دغه نظام دی غوړ ورکړل شي چې هغه ته زر او سمدستي انصاف ملويږي خپل قربا فیض پر لیجات ورکړي الله پامان
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی ګران اوردونکو زمونږ د دې خبرونې ورستو به تاسو د شپه په خیر ډیبر ریډیو پروګرام زمونږ د همکار وکیل خان سره اوري او امریکې ته ډیر خلک د امریکې د خارجه وزارت د یو سکیم لاندې راځي چې په پاکستان کې سکالرشپ ورکوي د هغې طریقه څه ده خلک څنګه د هغې لپاره درخواستونه جمع کولی شي اپلای کولی شي د امریکې په خارجه وزارت کې هم په دغه څانګه کې د یو پاکستانی تن سره به زمونږ همکار وکیل خان خبرې اترې کوي تاسو هم د هوینه په دغه پروګرام کې نیخ په نیغه باندې تپوس پوښتنې کولی شي او اوس راځو د بل رپورټ اړخ ته څنګه چې تاسو د شیر محمد خان لره خبرې اترې واورېدلې او اوس هم ځو قبایلي علاقو ته چرته چې حکومت دا پلان لري د میډیا رپورټونو تر مخه چې د غلطه نظام عدل قانون پر ځای کې اف سی آر به ختم شي او د دې سره سره دا هم میډیا وایي چې سفارش شبه دی چې ځایی یا بلدیاتی نظام به هلته کې پر ځای کولی شي رپورټ په د سیمې د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي
د وزیر اعظم لخوا قبایلی سیمو لپاره جوړ اصلاحاتي کمیټې په خپلو تجاویزو کې د بلدیتی نظام غوښتنه هم کړې میډیا رپورټونه وایي چې دا به په اول ځل قبایلی علاقو کې آزاد بلدیتی انتخابات وي او د کال 2002 او د کال 2012 بلدیتی نظام نه به په مکمل توګه مختلف وي د کونسلرانو انتخاب به د بالغ رایدهی په بنیاد د قبیلی یا خیل په کچ کېږي او زنانه او اقلیتونو ته به هم پکې برخه ورکړل کېږي خبریال مریب مومن وای د ټیکس را جمع کولو کرکیلا او کلتوري غونډه را جوړول به د بلدیتی نمائندګانو په ذمہوارو کې شامل وي
په دې کې چې کوم دی د 13 بجې کوم دی ټوټل به کې ممبرانی په هر یونین کونسل کې په هغه کې بعد زنانه هم عیسائی په هغه کې بعد زمیدار هم سیټونه په هغه کې بعد زنانه سیټونه می او کوم ځای کې چې اقلیتونه یې نو هغه ته به هم کوم دی سیټ ملاوي د دې مین کردار به کوم دی کوم دوی ته به کومه والا کېږي هغه به دوی چې کوم دی ټیکسیز لګولی شي دوی به چې د پبلک چې کوم کوم مسلې دي هغه به حل کولی شي د کرکیلې چې کوم مسلې دي هغه به حل کولی شي دغه رنګ چې کوم دی د کلچر چې کوم ایونت دی مطلب ثقافتي دغه به چې کوم دی کولی شي
سیاسي او سماجی کارکون نظام دا وړوي چې دغه نوی نظام کې هم بنیادي اختیارات د پولیټیکل ایجنټ او د گورنر په لاسو کې دي
دا دینو مېندې کوم چې دا عوامي تا جواب دی او په کار دا چې دا خلک دې پر لمیسر جواب دی نن نک دا ایک کمیشن تا جواب دی وی چار دا گورنر کمیشن دی وی بیا بام چې دا کم تر کونسل جوړی کی ایجنسی کونسل یا فاتا کونسل دا به دې کمیشن لام دې کار کو او دا به دې گورنر لام دې کار کو دا به یو انډیپندنت انټیټی نی وی.
اخونزاده چټان وی چې ولی په قبایلی علاقو کې د روزانه په بنیاد نوې نوې تجربې کیږي دا هم د پاکستان برخه ده او هغه شن قانون دې پکې لاګو شي کوم چې د پاکستان نورو برخو کې دی.
خبر دا څنګه چې سواد دې څنګه شنګل دا څنګه دیر دې څنګه د نور علاقې دي په دغه شیت کې موږ هم بس پښتونخوا سره شامل کی زمونږ ټول مسایل خپل درغوږي خدای مې کول غوړي دا ټول ورکول دي دلته هم کمیټي جوړ کړو ولته سفارشات را لوزلته او دې کومه خو زما بالکل هیڅ قسمه ذاته وقوات نشته دي خو بس صرف د یو د پنجاب دی یو سی پور مې وک خلک دې دا غوې کې دلچسپي دا چې هم څنګه ارڅه کول غوړي د دینه بار پښتانه یا بلوچستان یا سندیان یا کشمیریان یا ګلګیتیان غوې د پاره نه دی هیڅ کول نه غوړي.
سیلونکو وای چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د وخت ضرورت دی خو دغه اصلاحات د عام ولس په ګټه تمامېدل پکار دي نه کده یو څو با اثر سرکاري اهلکارو. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
اوریدونکو اوس یو خوندور رپورټ درته وړاندې کوو چې په سوات کې د چاوډ مایې سیدی ډیر مشهور دی او ډیر شهرت لري خو ډیر خلک سوات ته ځي او هلته د دې مایې د خوراک لپاره خو مشکل دا دی چې هلته سي کم ځایي خلک دغه په فارمونو کې ساتي هغوی ته ستونزې هم شته نو د دوی ستونزې څه دي تاسو ته د ملک وکاس په رپورټ کې وړاندې کوو.
اور ادن کو زنن پامادین کے دا ٹراؤٹ فش فارم کے ولاڑم سنگھ چتا شاہ تخکاری چې سیلانی مرازی اویزان عدل تک میان پخپل لاس باندھے نسی او بیا پخپل باندھے پخویم میان دا سے او دا خوراک یو ذریعہ دا دا پروٹین یو ذریعہ دا چې په صحت باندھے ډیر اثر پر اباسی ادے دا پارا حکومت ہر کالے پا ډیر زیات پیسے دا دے دا ترقی دا پارا بیلی پا بجٹ کے سخ کالم دے دا پارا ډیر زیات پیسے مختص شوی دی د دینه با زمیدار ته صفه اداره سی په هغه موضوع باندې بدل ته کی مونږ را دې زمیدارانو سره خبر هم کو خو تاسو ته صرف دومره وایو چې دا بجټ چې دی د دې کې دا ضروری خبره چې کمی دی هغه کې دا دی چې دا ټراوټ میانو بچ زیات شي د دې پیداوار زیات شي او د دې لاندې مارکیټونو کې دستیابی اوشي چې په میدانی سیمو کې عموم خلکو ته دا مئی دا غوښه چې دا اویلیبل شي یا میلو شي نو دې لپاره موږ سره دې وخت کې د ټراوټ فش فارم مالک محمد رشید چې دی نو هغه موږ سره دې وخت کې موجود دی دوی سره په دې حق لبانې خبرې کوو چې دلته کې دا بجټ چې دی او د میانو فائده چې دا د دې حواله باندې موږ سره یو څو خبرې وکړي چې یاره حکومت تاسو دپاره څومره هلې ځلې کوي او تاسو دپاره څونه فائده مند دی.
ٹراؤٹ دنیا کی وہ مشہور مہے دے ادا صرف پہ یخ علاقے کی پیدا کی گی دا ڈیر طاقتور مہے دا ٹول صف خوب مہے خوب مہے دے دا دی دل تو سپلائی کے دیشی پہ یخ علاقوں کی دے پیداوار ڈیر زیاد کے دیشی اور حکومت دا دی دا پرم یو خاص توجہ مقرر کردہ چہ دی دل تو ذمہ داران پیداوار ہم سے واشی دا خلق و روزگار ہم سے واشی اور پروٹین ته دې کې خاص پروتین دي چې دا عام خلکو ته ورسي د مارکیټ په حواله دا خبر کومه جي چې یو پیرز هم په اګریکلچر یونیورسيټي کې یو میټینګ شو اې کې ډېر کسان وختلو خو وسه پور زمونږ د مارکیټ پروګرام ډېر غلط ته خلک راځي د لاهور نه اسلام آباد نه کراچۍ نه دلته د ټراوټ د پاره کفرس کې دا منډای نه دا دکانونه په اسلام آباد کې پیښور کې یا په ملتان کې په نږدې نږدې غټ غټ ښارو کې روسي یو یو دکان روسي نو ټراوټ باغو ته په اسانۍ مهیا کیږي او زموږ به کاروبار هم ترقی وکړي او پیداوار له موږ توجه ورکو.
اور ایدونکو ما سره دې وخت کې یو مرګری ولاړ دی چې هغه سیلانې دی د لاندې سیمو نه میدانی نه چکدرې نه راغلی دی خاص کر د ټراوټ میانو د په خوشاله باندې راغلی دوی سره به خبرې کوو. دې ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم یاسر خان نوم دی زه چکدرې سره تعلق ساتم.
دا ٹراؤٹ میانو په حواله راغلی سب وای دا ٹراؤٹ بار کې چیر د دې لپاره حکومت له څه پکار دی تاسو له صف د پکار در دینه
یره دا خو ډیر مزدار میا دی او دا زمونږ په علاقو ما نه ملاویږي حکومت د نن سلور کاله مخکې د دې په بار کې ویلو چیر دا په کراچۍ یا په لاهور او یا په پېښور یا په نور علاقو باندې به ملاویږي، خو مونږ چې وکتو را روان یو په دې روډ باندې، نه په چکدره دا ملاویږي، نه دا په سوات باندې ملاویږي، نه دا په مردان کې ملاویږي، نه دا په پیښور کې ملاویږي. دا میه چې دی نو دا د صحت لپاره ډیر ضروری دی او ډیر بهترین سیز دی، نو په کار دا ده چې حکومت د دې خلکو سره تعاون وکړي او دا میه په نور زګونو کې هم خور کړي.
ډیره مننه مهربانی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان مرکزی اوقاف محکمې او د متروکا املاک بورډ د پېښور سرخار د خیبر پختونخوا سرخار پېښور اندر شیر صرافه بازار کې د هندوانو درې مندرونو او د سکانو یو ګوردوارې د ورانولو لپاره دغه ځایونه بند کړي دي. داسې رپورټونه راغلي دي چې دغه ورانول کېږي. سکانو او هندوانو د دې پر ضد احتجاج کړی دی. دا په کال 1947 کې چې کله پاکستان او هندوستان دوه ریاستونه جوړ شو، نو په هغه وخت کې کشمیری کیمپ نمبر 1978 باندې جوړ شوی چې کشمیری خاندانونو ته دا ورکړل شوی. هندوانو او سکانو د دغه تاریخي ځایونو دوی ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. رپورټ پې د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د پېښور په اندر شیر او سره په بازار کې د هندوانو درې مندرونه او د سکانو یو ګوردواره د کال 1978 راسي د کشمیر کیمپ برخه وه، او پکې د پونچ او جمونا کډه شوي دورس کشمیری کورنۍ میشتې دي. خو اوس چې د دغه تاریخي مندرونو او د ګوردوارې د ورانولو او پر د تجارتي پلازې د جوړولو خبرونه راغلل، نو د اوقافو او د متروکا املاکو وفاقي ادارې دغه مندرونه سیل کړي دي. د اوقاف د محکمې مرستیال منتظم اسف خان ډیو ریډیو ته وویل،
یہ مندر اپنی جگہ پہ سیف ہیں، کشمیری ان کے بیچ میں بھی رہتے تھے، ساتھ بھی رہتے تھے، ان کو وقتی طور پہ سیل کر دیا ہے. نہ تو اس پہ کوئی مندروں کو گرایا جا رہا ہے، نہ ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ لگایا ہے، نہ کوئی لگائے گا. متروکا اوقاف ان کا ذمہ وار ہے، وہ ان کا کسٹوڈین ہے. ٹیری میں ہم نے 35 سال کے بعد مندر فنکشنل کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی، قبضہ تھا. قبضہ
خود ہندو مذہب زنی مشرانو او غړو د خالی پورس پسراپا بازار کې دغه مندرونو په خوا کې احتجاجونه وکړل او غوښتنه وکړه چې د عبادت لپاره خلاصي او هندوانو ته وسپارل شي. خو اسف خان وايي غیر فعال مندرونه یوازې د داخله چارو د وفاقي وزارت او د اوقافو د محکمې په مشاورت سره عبادت ته فعال کیدی شي، او ځایي وګړي هم د دې په حق کې نه دي.
ځکه نان فنکشنل تمہارے بہت سارے مندر ہیں، اور جو نان فنکشنل مندر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جو اٹیچ پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ ہم قانون کے مطابق کرایداری بھی کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ بھی.
د سراپا بازار د تاجرانو صدر اورنگزیب خان ڈیو ریڈیو ته وویل،
دا د وخت سن چې موږ ډېر کافی عرصه نه دلته دا مندرونه دي، او دا په حالاتو کې دي چې څنګه وو سما غرنګ دي موږ خپل ابلو شکل او اس قسم دا څه دي کې رد بدل یا صد ماتول یا صدا سی شو اس قسم نشته. لکه یو خو نن سبا په پېښور کې دا ټارګټ کلینګ ډېر زیات دی. کچری دا دي ته مثال خبر حواله چې دا 60-70 سال نمدا سي پراتي دي موږ حالت کې دي، او اوس دي ته حواله چې دا زموږ د خلکو ته نور سنگین مسائل نور جوړيږي. څنګه چې د ملک حالات روان دي پېښور کې ټارګټ کلینګ ډېر زیات دي، نو موږ خپل هم په دې هغه کې یریږو چې خدا نه خواسته داسې سکار وشي او مسلم هندو سب هغه مسله جوړ دی شي.
تیره موده کې د اوقاف محکمې د پېښور په جوګیواړه کې د هندوستان د ویش راسې غیر فعال ګوردواره بای بی باسنګ د سکان عبادت ته بیا پاله کړې ده. خو د لګکیو مذهبي ډلو مشران او غړي د صوبې په نورو برخو کې هم د اوقافو د محکمې په ولکه کې د بندو مندرونو دوی ته د سپارلو او بیا فعال کولو په تکرار سره غوښتنې کوي. حمیدالله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، د پاکستان بلوچستان ایالت کې سیمه کې درې مړی موندل شوی. د انتظامیه تر مخه درې سره مړی پیژندل کېدو، عنایت الله، اسلم میدان او عبدالوحید په نامه شوی چې تعلق یې د دشت سیمه څخه دی. په دې حقله نور تفصیلات درته وړاندې کوو. حمید سمسور په رپورټ کې،
دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل لویدیځ په لور د 1.5 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله. د کیچ د لویزو عالي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو خبر ولسی خلګو و دوی ته ورکړي. بیا لیویز ورغلل د کپ کپار لکراسه زخه دغه درې مړي د تربت زیلی اسپیټال ته راوړل چې بیا د دوی شناخت د کیچ د دشت اوسیدونکو عنایت الله اسلم میدان او د عبدالوحید په نامه باندې وسو. لیویز وایي چې د دوی پر بدنو باندې د تشدد نښې نشانې لورای ښکاره کېدلې. دوی په خپلو سیمو کې و خاورو ته وسپارل. د دوی کورنۍ وایي چې دا درې واړه کسان یو څو موده له مخه ناڅرګنده وسلوالو تښتولي وو. سیمه ییز خلکو دا خبره هم وکړله چې دغه کسانو په تیرو وختو کې له بلوڅ لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې. بیا دوی و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. د دغې پیښې مسؤلیت لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دی. ویان و خبری رسنی ته وویل چې دغه کسان پخوا د دوی پلویانو چې بیا یې و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. دوی د بلوڅو وسلوالو په ضد باندې اوس مبارزه کوله. کیچ د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ پلارنی ټاټوبی دی. دلته د بلوڅ ګوریلا کمانډر ډاکټر الانظر بلوڅ ډله بیلپ ډیره فعال ده. دا بیلتون غوښتونکی سازمان دی. دوی پر جمهوریت او پر خبرو اترو باندې یقین نه لري. کیچ ناقراره سیمه ده. له کیچ څخه په تیرو وختو کې د بېدرکسو خلکو مړي هم ترلاسه سوي دي. د کیچ د تربت په سیمه کې په تیرو وختو کې د پرمختیا پر پروژو باندې د وژل سوو مزدورانو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې هم بریدونه ترسره کېدل چې بیا یې لغوه سوي وسلوال سازمانونه مسؤلیت هم په سر اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د ماحال پیدا ورسیده. خو زموږ نورې خبرونه تاسو اوریدئ. سید د ورسته خبرونه د شپه په خیر خبرونه په شپه په خیر کې پنن ورځ تاسو اوري. مسلم زین امریکا او کوربای وی وکیل خان د غوی سربنن میل ما همي تاسو کوی سي د غوی په خبرونه کې ګډون وکي. د دې خبرونه ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوم کیو جان ان نیک دغه مننه کو. زموږ د نن ورځې پروډیوسر محمد عالمگیر دا غوی هم مننه کو. ز کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه غواړو. اجازه ش شپه درته غواړو.